مضبوط اوقات خوبه درشته باشین
ډیر زه تمنن له تاسو او قدرمن ملمت څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مهر کړی کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه ریپورتونه مطالب او همدارنګه ونیس پروګرامونه لرو خو پایل خبرونه کو با کابل کې د تیر شپې د 14 د ټپیانو شمیر له 400 اوخته دی. افغان طالبانو ترمنځ اختلافات په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشرانو کار پریښی دی او د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي دي د ایران سره د شوي اتمي توافق ملاتړ نه کوي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه په کابل کې روغتیایي چارواکي وایي د کابل د تیر شپې د 14 د ټپیانو شمیر 400 تنه ته رسیدلی. د عامې روغتیا د وزارت ویاند وحیدالله معیار ازادۍ رډیو ته وویل په دې 400 ټپیانو کې 140 ښځې او 21 ماشومان شامل دي. 14 تیره شپه د کابل په سیاسنګ سیمه کې په چاودیدونکو موادو د یو بار لارې د 14 په ترڅ کې رامنځته شوه. ویل کېږي چې دا په وروستیو څو کلونو کې په کابل کې تر ټولو درنه او خونړۍ 14 وه. دا کابل د امنیه قومندان نن سهار ازادۍ رډیو ته د 14 د تلفاتو په اړه ویلي و چې تر اوسه پورې دوی 8 کسان وژل کېدل او د 120 نور ټپي کېدل تایید کړي. اوس روغتیایي چارواکي وایي چې د ټپیانو شمیر هغه ټپیان چې دوی ته وروړل شوي تر 400 اوخته دی. دا افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشرانو کار پریښی. په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼه کې خبر کړی د دوی پخواني ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوي نیک محمد د قطر له دفتر استعفا وکړي. دا طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې شورا یو شمېر مشرانو مخالفت وکړ. دا قطر د دفتر مشر طیب هغه د دوشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د اختلافاتو له امله کار ته دوام نه ورکوي. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن ګاز وایي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري کوي. دا ترکمن ګاز د کمپنۍ یو چارواکي چې نه یو غوښتل نومې واخیستل شي فرانسې خبري اژانس تیر ورځ وویل چې دا کنسرسیوم د مشري د اعلان معنا دا نه ده چې بهرنۍ کمپنۍ اوس نشي کولی چې په دې پروژه کې برخه واخلي. یو پاکستاني سرچینې فرانسې خبري اژانس ویلي چې ترکمنستان غواړي چې د ټاپي پروژه زر تر زره پیل شي ځکه چې د ایران له اټومي تړون وروسته اشکابات اندېښنه لري چې د ایران ګاز د جنوبي اسیا بازار ونیسي. د ټاپي د پروژې لګښت شاوخوا 10 میلیارد ډالر اټکل شوی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان ګاز ولېږدوي. که چېرته دا پروژه پیل شي هر کال به افغانستان په سلګونو میلیون ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کړي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې بي بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. دا برید د ډیورن کرښې ته څیرمه د افغانستان خاورې ته نږدې شوی دی. په د تاخیلو سیمو کې ویل کېږي چې شوی دی. دغلته د القاعده شبکې غړي همدارنګه د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالې ډلې غړي او د طالبانو یو شمېر کسان مرکزونه لري. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژنې کې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا 14 په یو جومات کې وشوه چې د امنیتي ځواکونو غړو په کلي لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی راغلی چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځي او پوځي مرکز ته لاړه کړې وه. داعش دا نه دي ویلي چې 14 یې په جومات کې کړي. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید ګڼل کېږي. دغه 14 هغه وخت وشوه چې لمونځ کوونکي د جماعت لمانځه ته راغونډېدل. دولتي رسنیو د لومړنیو رپورټونو له مخې په دې پیښه کې د 18 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی خو وروسته د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې 15 کسان په 14 کې وژل شوي. د امریکا کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د شوی اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغه هڅو ته یو ګزار ګڼل کېږي چې په کانګرس کې د ایران سره د شوی اټومي توافق د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراټانو مشرتوب ترلاسه کړي ویلي راتلونکي میاشت به د دې توافق خلاف رای ورکړي. د امریکا د استازو په مجلس کې یو بل ډیموکرات استازي ایلیوټ انګل هم ویلي د دې توافق ملاتړ نه کوي. لا ازادي لري نه خبر نه وري. روسی روبل د روان میلادي کال لپاره وروسته تر بل هر وخت د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تیر ورځ یو یورو په 10 روبل او یو ډالر 3.4 روبل تبادله شو. د روبل د ارزښت تل د روسیې له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بیو د کمیدو او د لویدیز له لوري پر دغه هیواد د اوکراین د لانجې پر سر د لګیدلو بندیزونو له کبله خراب شوی. روبل تیر کال خپل نږدې نمایي ارزښت له لاسه ورکړی و، خو روان کال د انرژۍ د بیې له زیاتېدو سره بیرته د روبل ارزښت لوړ شو. سیمه ایز چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به اقتصاد شاوخوا 2.8% متاثره شي، خو د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د لویدیز د اقتصادي بندیزونو له دوام سره به د روسیې کورنۍ خالص عواید د 2 کلونو په ترڅ کې 9% کې راکم شي. دوستانو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې وړاندې دا رپورټونه او مطالب اوریدل شي. خبرې چې نن په کابل کې د بیگانې چاودنې د ټپیانو د شمیر په اړه وویل شول چې د ټپیانو شمیر تر 400 اوښتې دي. د تیر شپې د چاودنې تازه حال به درسره شریک کوو. په کابل کې به خپل همکارانو پوښتو. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې په کندوز کې د پاکستان پر ضد مظاهره شوې ده، چې مظاهره چیانو د څه په خاطر مظاهره کړې او څه ویل، په دې موضوع رپورټ لرو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انډي مول سر روزن لاندې افغان کرکټ زیان لیدلی او دوی د یو نوي کوچ په لټه کې دي، خو ځین نور بیا نوموړی د افغانستان د کرکټ لپاره مناسب کوچ بولي. په دې اړه رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د هند په مرکز نوې ډیلي کې نن د انرژۍ د 2 ورځني کانفرنس دویمه ورځ ده. په دې غونډه کې پرون یو شمېر افغان چارواکو څرګندونې کړې. مصري چارواکو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله ته په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې د لازمې همکارۍ ژمنه ورکړې. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په اړه په رپورټونو کې اوري چې په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکو برید 15 وسله وال وشي. زموږ له ازادي راډیو نه اوري. تیر شپه د کابل په سیاسنګ سیمه کې یو درنه چاودنه وشوه. کثم چاودنه یوې پوزي اډې ته نږدې شوې ده، خو په کې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. نن سهار روغتیایي چارواکو په کابل کې وویل چې د ټپیانو شمیر 400 ته رسیدلی. نسیم شفق راسره د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، اول خو ستړی مشي، د دغه چاودنې په اړه تازه جزئیات د چارواکو له قوله او د روغتون د چارواکو له قوله راته ووایي چې نوي خبرې پکې څه دي.
بله، سلام وړاندې کوم ان صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د تیرې شپې د چاودنې د ټپیانو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار څو دقیقې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې تر 400 پورې زخمیان د دې پیښې روغتونونو ته انتقال شوي دي، چې په دې کې 40 ښځې او 20 ماشومان هم شامل دي. ده وویل چې یو شمیر زخمیان ټپونه سطحي وو او تر تداوی وروسته دوی بیرته رخصت شوي دي، ولی ځینې زخمیان دي چې هغه میانه ډېرې تداوی ته ضرورت لري او باید په روغتون کې پاتې شي. ده هم دار ازویل چې و جسد یا و مړي هم د دې پیښې روختون ته انتقال شوی دی، ولی داسې ویل کیږي چې تلفات ممکن ډیر وي او کېدای شي یو شمیر هغه کسان چې وژل شوی په دې پیښه کې هغه روختون ته نه وي انتقال شوی. بعد وایم چې دغه پیښه د سیاسنګ په سیمه کې شوه او د دفاع وزارت یو پوزي قطعه په دغه باندې هدف هم ده، ولی امنیتي مسولین وایي چې دې ته ضرر نه دی. او
شفق صاحب درته وایي د سیاسنګ د سیمه په اړه کوم دلته ته وایي چې دغه څخل سیمه ده، دغه دلته کورونه شته، دا چاودنه چې کومه شوې ده اتمن د موږ خبري اعلان به سیمې ته هم ورغلي. دا د استوګنې ساحې ته نږدې ده او کنه یعنی دا د سیاسنګ د سیمې په اړه چې چاودنه شوې کوریدونکو ته یو داسې تصویر ورکوي چې دا څخلې وسیمه ده.
بله، دا سیاسنګ اتمی امنیتی حوزه پورې اړوند سیمه ده او دا د شاشید اخر برخه یاد کارتنه او پیل ده سرکنو سره نږدې. دلته د دفاع وزارت یو قطعه ده او نور څنګه ته بیا مارکیټونه دي، د موټرو د زړو پرزو د پلورلو مارکیټونه دي او دغه راز د ساختمانی مواد د خرڅلاو ځای دی او همدارس شاوخوا ته ټول کورونه او مارکیټونه دي. نو دغه پیښه چې شوه په همدغه سیمه کې سوي، کله چې زنن سهار د سیمه تراغلم سیمه می ولیدا ډیر مارکیټونه یالته وران کړی دي، کورونه شاوخوا تر یو کیلومتر پورې اته د کورونو دروازې او کړکۍ لوزولې دي، شیشې ماتې کړي دي. اوس چې سهار راغلم خلکو هلته کار کاوه، چا مثلا د خپلو مارکیټونو او دوکانونو دروازې را ایستلې او چا شیشې ایسته چولې. یعنی په مجموع کې دا چاودنه ډیره قوي وه او په ټول کابل ښار کې غږ ولړزول سو او کابل ښار یې ولړزاوه. یعنی حتی ځینې خلک وایي چې دا چاودنه بې ساري وه، او د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی هم ویلي چې دا د یو لارۍ ډوله موټر په واسطه شوی. یعنی زخت ډیر چاودونکي مواد وو. ځینې کسان وایي چې دا یو ټانکر ډوله لارۍ موټر وو. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ویلي چې په دې کې اته کسان وژل سوي دي. هغه مخکې د ټپیانو شمیر کم ښودلی وی، ولی اوس 400 ته ورسېده. انصاب
ډیر زیاته مننه. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. اوریدونکي به د دې پیښې له تازه جزئیاتو خبرو. دوستانو، نسیم شفق له کابل چې د روغتیایي چارواکو په حواله ویل، په کابل کې د تیر شپې د چاودنې د ټپیانو شمیر 400 تنه ته رسیدلی دی. د وژل شوو کسانو په اړه لام د 309 کسانو خبره کیږي، خو دا چې ګڼ وژل شوي کسان او جسدونه په افغانستان کې په دودیزه توګه شفاخانو ته نه وړل کیږي، نو د روغتیایي چارواکو په دې برخه کې معلومات تل بشپړ او پوره نه وي. موږ به په روانو خپرونو کې هڅه وکړو چې د دې پیښې د بشپړو تلفاتو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکو. همدارنګه به په دې اړه باندې له چارواکو سره وغږیږو چې څنګه په چاودیدونکو موادو بار یو موټر هغه له دومره ډیرو چاودیدونکو موادو سره کابل ښار ته ننوتی دی، او دا چاودنه څنګه رامنځته شوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسپنیز مثلث په نامه عملیاتو کې په دې توانېدلی چې د کابل جلال آباد د لویې لارې په اوږدو کې سیمې له وسلوالو طالبانو پاک کړي. د عملیات شپږ ورځې مخکې پیل شوي وو چې هدف یې د کابل جلال آباد او کابل لوګر لویو لارو د امنیت ټینګول ګڼل شوي. د 111 فرقې سرپرست جنرال لالجان زهیر ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمه ییز سرګروپان چې د لارو په نامه کې لاس درلود له منځه وړل شوي. زموږ همکاري حمیدې هارون عثمان له ښاغلي زهیر سره مرکه کړې او په سر کې دغو پوځي عملیاتو د جزئیاتو په اړه ترې پوښتلي.
موږ وکولای شو چې د نږدې کلي چې زموږ په مخه کې پراته وو په دایوه استقامت کې تیزین لکه قرار کلی، سړوبای، د خانانو کلی، د سنزل کلی، تور کانی، خاص تیزین، د حسن پر کله او زنده پورې دا استقامت باندې مو عملیات شروع کړه. د مخالفینو سره په دوه مقاومتو کې مخامخ شو چې د دې دواړو مقاومتو ته مو ځواب ورکړي، او د دې دوه مقاومتو په نتیجه کې د دشمن درې کسه لمنځه لاړه او اووه کسه زخمیان شول.
تاسو هدف له دې عملیاتو څه دی؟
د دې عملیاتو درې هدف دي. یو، انکشاف او توسعه د امنیت په دې ساحه کې. دوهم، د ملي منافع او ملي منابع څخه ساتنه او د هغې مطالعه. بل دا چې دوه سرکه د دې ولسوالۍ څخه پر جلال آباد او تورخم باندې وصلې د دې امنیت مهم په نظر کې نیولای دی. بل آخري هدف یې دا چې مخالفینو ادعا کړی و چې مونږ د خصوصا د داعش ډلې چې مونږ د حصارک په ولسوالۍ کې خپل مرکزونه تاسیسو. اوس د درې زولي مثلث په شکل باندې د لوګر، کابل او د جلال آباد د استقامت څخه عملیات شروع شوي دي. موازي مخته ځو، دشمن مو یوې نقطې ته ټول کړی دی. انشاءالله په نن او سبا کې یوه بله حمله کوو تر څو د دوی په هغه پټ ځایونه او د دوی د پوزان مشخصې کړو. په مجموع کې په د څلورو پنځو ورځو عملیاتو کې د دشمن 23 نفره د منځه تللي دي او 15 نفره زخمیان شوي دي چې په مړو کې د دوی دغه سرګروپان هم شامل دي. ګل محمد مشهور په ګلی د دوی یو سرګروپ دی. رسول هم د خاک جبار د ولسوالۍ یو سرګروپ دی چې دغه ساحې ته د خپل ګروپ سره راغلی. یو څوک چې ډېر خلک یې اذیت کړي وو د سروبي په ولسوالۍ د جګدلک په استقامت باندې د انقلابی په نامه هغه هم د منځلارو ظفر او محمد اسلام دواړه هغه قومندانانو چې زموږ د ځواکونو په مخه په سړکونو باندې ماینونه شخول په خپلو ماینو کې د څلورو کسو سره والوته او همدارنګه نصرت الله چې د خاک جبار د ولسوالۍ څخه و او معروف چې د قومندان پور او خیدی دا دوه هم په دغه عملیاتو کې له منځه تللي دي.
هوایي ځواکونه مې تاسو ملاتړ کوي په دې عملیاتو کې؟
زمونږ د قوای هوایی ځواکونه په دې عملیاتو کې سره زموږ جدي هغه هدفونه چې موږ ورته ورکړل شوي وو د هغه د منځه وړي.
د یو سلو یولسمې فرقې سرپرست جنرال لالجان ظهیرو چې له ازادي راډیو سره یې په دې وروستیو کې د اوسپنیز مثلث په نامه په هغه عملیاتو خبرې کولې چې هدف یې د کابل ننګرهار او همدارنګه کابل لوګر د لویو لارو د امنیت ټینګول دي. په کندوز ولایت کې د پاکستان د وروستیو مداخلو په اړه یو شمیر ځایي اوسیدونکو پرون مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل سو د پاکستان په وړاندې خپل سیاست کې بدلون راولي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان له سیمې رپورټ راکړي.
په کندز ولایت کې په لسګونو تنو د مدني ټولنو فعالانو، دینی علماو، د ولایتي شورا غړو، د ښوونځیو استادانو، ځوانانو او قومي مشرانو د پاکستان حکومت د دوه مخي سیاست پر وړاندې لارین وکړ. دغو لارین کوونکو چې شعارونه یې هم له ځان سره لیږدول پر هغو لیکل شوي وو چې موږ د پاکستان پوځیانو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې زموږ پر خاورې باندې د خپلو راکټو بریدونو ته د پای ټکی کیږدي که نه د افغان ولس له کلک غبرګون سره به مخامخ شي. دغو لارین کوونکو د افغانستان په حکومت غږ وکړ چې باید د پاکستان پر ټولو سیاسي دفترونو باندې بندیز ولګوي څو چې پاکستان د افغانستان ولس او حکومت وړاندیزونو ته غاړه نه ویښي. څو تنو مظاهرچیانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د موږ د مملکت بنسټیز اقتصاد له منځه ولاړ، موږ او تاسې نه نور ټول سهولتونه له منځه تللي، د دې لپاره ژوند کوو چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړو. دا حالت په موږ او تاسې باندې خارجي مداخلو چې د دوی په د تورنه ډېره مهمه مداخله د پاکستان د نظامی حکومت لخوا نه کیږي، د دې د لاس نتیجه ده.
د ملل متحد سره غواړو تر څو دغه د پاکستان دغه راکټي عملیات بند کړي او کنه موږ د افغانستان ټول ځوانان دې ته اماده کړو چې دې ته دندانشکنه جواب ورکړي.
زه د حکومت نه په کلکه غوښتنه کوم چې د پاکستان د راکټي بریدونو په مقابل کې ورته عمل وکړي او نور پرې نه دي چې زمونږ په مقدسه خاوره باندې د دوی ناپاکه د نظامیانو راکټونه ووریږي.
لارین کوونکو همدارنګه د ملګرو ملتونو پر دفتر غږ وکړ څو د پاکستان د مداخلو او د راکټي بریدونو مخنیوي وکړي. دغه لارین کوونکي په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو یعنی د یونما دفتر مخې ته ورغلل او د یو پریکړه لیک په صادرولو سره مظاهره پای ته ورسوله. اجمل اریان، ازادي راډیو، کندز.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د انډیمول سر روزن لاندې افغان کرکټ زیان لیدلی او د یو نوي کوچ په لټه کې دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روزن کې انډیمول ستړون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر یو کال روزنې وروسته پای ته رسېدلی. د کرکټ د ادارې پخواني چارواکي بیا د کرکټ بورډ په دې پریکړه اندېښنه ښیي او وایي چې هغه د افغانستان د ټیم لپاره تر ټولو ګټور روزونکی و. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په کرکټ بورډ کې چارواکي وایي چې د مشر روزونکي انډی مول سره تړون پای ته رسیدلی او د هغه سره بیا تړون ته لیواله نه دي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی څېړنې ښیي چې د مول تر روزنې لاندې افغان ټیم هغه شان ونه ځلید لکه څنګه چې ترې تمه کېدله. نوموړی وایي ممکن په اوږدمهال کې د انډی مول روزنه ګټوره تمامه شي، خو تر دا مهاله یې پر لوبډلې د روزنې ژور اغېز نه دی لیدل شوی.
او هغه څومره څېړنه چې موږ وکړله په هغه څېړنه کې همدا خبره راغلله چې د
کمیونیکیشن یو مشکل وو د لوبډلې او د کوچ ترمنځ میسج په صحیح طریقه ټیم ته نه پاس کېده.
ښاغلی ستانکزی وایي کرکټ بورډ به د رواني میلادي میاشتې تر پایه دغه ځایناستې ولري او هڅه کېږي چې دا مسؤلیت کوم آسیایي روزونکي ته ورکړي. انډي موز د 2014 میلادي کال د سپتمبر میاشتې رئیس له افغان لوبډلې سره یو ځای شو، خو له هغې مخکې د نیوزیلینډ او کینیا ټیمونو سره د روزنې په چارو بوخت و. هغه مهال پاکستانی لوبغاړی کبیر خان له افغان لوبډلې سره و، خو د 2015 نړیوال جام په خاطر افغان کرکټ بورډ غوره وګڼله چې دا پخوانی استرالیایي لوبغاړی افغان لوبډله وروزي. د انډي مولز تر روزنې لاندې د افغانستان ملي ټیم څه باندې ډېر سیالۍ کړي چې له هغې ډلې اوله سیالۍ ګټلې دي. بلخوا انډي مولز داسې وخت له افغانستان نه ځي چې خلک وایي د لوبغاړو بیټنګ یا توپوهنه پیاوړې شوې او د ښه پارټنرشپ یا ملګرتیا له امله وروستیو لوبغاړو ته د لوبې موقع نه رسېږي. له دې سره د کرکټ بورډ پخوانی شر شهزاده مسعود وایي چې لوبغاړي د مولز لروزنې خوښو. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له دې او نورو لاسته راوړنو سره دی حیران دی چې ولې کرکټ بورډ یو نړیوال مشهور روزونکي ته ځواب ورکوي.
ما دپاره د حیرانتیا خبره دا ده چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره به د افغانستان کرکټ بورډ اداره څنګه دغسې یو کوچ پیدا کړي چې هغه د ده بدیل هم وګرځي او د اروپا او د استرالیا پیچونو سره بلدیت هم ولري او په عین زمان کې بیٹن کوچلی او د افغانستان ته درخه کی
لدی سره. داسې هم ویل کېږي چې انډي مولز تر ډېره د نوو لوبغاړو ملاتړی و او دې کار د پخوانیو ځینو لوبغاړو غوسه راپارولې وه. په داسې حال کې چې ملي لوبډله د لویو وچو سیالیو د پایلوب ګټلو هوډ او په 2018 شل اوریز نړیوال جام کې د ښې لوبو اراده لري، معلومه نه ده چې بل روزونکی به تر کومه حده د استرالیایي دغه روزونکي په نسبت له ښه پلان سره افغانستان ته راشي. د کرکټ مینهوال ټینګار کوي چې افغان لوبډلې اوس مختګ کړی او که مولز رخصتیږي باید یو بل غوره نوم لرونکي نړیوال روزونکي ته دا دنده وسپارل شي.
دوستانو، ویل کېږي چې مشکوکو بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په لواړه منډۍ سیمه کې سخت دریځه وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې د پاکستاني چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو نهم او د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته لومړی برید دی. ذبیح الله شفق له پېښور تفصیل راکوي.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته ترانه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د جمعې په شپه ناوخته افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په لواړه منډۍ سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال مړه او درې نور ټپیان شوي دي. لواړه منډۍ د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتې. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نوي وخت نومو غږ خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په لواړه منډۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي د سیمه ییزو سرچینو له قوله وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان شوي چې له امله ښایي د وژل شوو وسلوالو شمېر ډېر شي. که څه هم پاکستاني رسنیو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد امنیتي او استخباراتي چارواکو رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو دا ځل په سیمه کې د حقاني شبکې وسلوال په نښه کړي دي. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو نه هم او د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته لومړی برید دی. افغان طالبانو د خپل پخوانی مشر تر مړینې وروسته ملا اختر محمد منصور خپل نوی امیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی دغه مرستیال ټاکلی دي. د 2004 میلادي کال راهیسې د امریکا بی پیلوټ الوتکو ډیورن کرښې ته سیرما پر قبایلي سیمو دا ډول سلګونه بریدونه کړي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقانی شبکې ګڼ شمېر مهم مشران او د سر سړي وژل شوي دي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکز په نښه کړی چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې د تیر کال د جون 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. که څه هم د پاکستان حکومت د بی پیلوټ الوتکو بریدونه غندي او دا د خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری ګڼي، خو د امریکا متحده ایالات بی پیلوټ الوتکو د تروریزم د جګړې تر ټولو اغیزناکې وسلې بولي.
دوستانو و موریدل چی پا شمالی وزیرستان کی دا مشکوکو بی پیلوت البتکو پا یو برید کی لگ تر لگا پینز مشکوک وسلوال وشل شوی. زموق اغلاس آده راڈیو ناوری زموق پرونه هر ورز دا سهار لو بجو ندبا خام تر و بجو پوری پا منزانی سپا دول شپگ نوی پتول افغانستان کی خپری گی. دا هند پا مرکز نوی دیلی کنند دا انرژی پالا دا دو ورزینی کانفرانس دوی مورز دا پا دی غنده که افغان چارواکی غالی چی هندی پانگوال وحد سوی چو پا افغانستان کی دا انرژی پا برخو کی پانگوانی وکلی. پا دیر با نور جزیات دا احمد شیبر پا ریپورت کی واورو.
پا نوی دیلی که دا انرژی دا تجدید دا دو ورزینی غنده نندو همه دا. دا کنفرانس د هند د صنایع او سوداګرۍ د خونی د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په کابل کې د هند د سفارت او د متحده ایالاتونو د پرمختیایي چارو د ادارې یا یو ایس ایډ له لوري جوړ شوی دی. تیره ورځ د غونډې ته د افغانستان دوه وزیرانو د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دوراني ویناوې وکړې. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت ډیپلومات اشرف حیدري ازادي راډیو ته وویل
آقای عثماني وزیر انرژي و آب و آقای درانی وزیر
شغل عثمانی د انرژي او اوبو وزیر او شغل درانی د کلیو پراختیا وزیر چې دوی د تجدید وړ انرژي د امکان پاړه چې په هغه کې بادي انرژي د اوبو انرژي او عضوي انرژي شامل دي خبري وکړي او د دغو انرژيو د تخنیکی اړتیاو پاړه وشخیدل. دوی له دوه سواد هند څخه چې په دې برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه د پام وړ تجربه او تخصص لري د مرستو او همکاریو غوښتنه وکړه. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر د غونډې برخوالو ته وویل چې د انرژي د تولید په برخه کې د افغانستان اورونه پانګوالو ته پرانیستې دي. علي احمد عثماني ټینګار وکړ چې انرژي د سیمې د ثبات لپاره مهمه ده. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر بیا هندي کمپنیو ته بلنه ورکړه چې په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. د دوراني په وینا افغانستان د پانګونې لپاره خورا ښه شرایط لري. د نوې ډیلی په غونډه کې یو شمېر افغان سوداګرو هم برخه اخیستې ده او د افغانستان د برېښنا ریاست اجرایي رئیس احمد رازق سمدی وویل چې افغانستان غواړي چې په راتلونکو 500 کلونو کې برېښنا چې اوس 30% ده 15% ته زیاته کړي. د سمدی په وینا دا کار هغه وخت ممکن دی چې افغانستان په کور دننه د برېښنا لپاره ټکنالوژي ترلاسه کړي او په دې برخه کې د افغانستان سترګې هند ته دي چې د افغانانو ملاتړ وکړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت لومړي مرستیال اشرف حیدري وویل چې افغان پلاوی به نن د غونډې تر څنګ د انرژي چینو مرکزونو ته ورشي. محترم وزیران به نن یو شمېر تحقیقاتي او د انرژي د تولید مرکزونو ته ورشي څو د دوه سواد هند له تجربو څخه ترلاسه کړي څو بیا په دې برخه کې دواړه خواوې په راتلونکي کې همکاري سره وکړي. په دې غونډه کې د هند د سوداګرۍ او صنایعو خونو هغو هندي سوداګرو ته د ګډون بلنه ورکړې ده چې هغوی د انرژي په برخه کې پانګونې ته لیواله دي. د برېښنا په برخه کې له افغانستان سره د هند لویه پروژه د سلما د بند پروژه ده چې په روسیو کې کار بشپړ شو. پر دې پروژې هند 300 میلیونه ډالر لګولی دي. د سلما د بند پروژه د 220 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او ټاکل شوی ده چې له دې بند به 15000 هکتار ځمکه خړوب شي.
سموګاګلا ازادې رادیو ناوړی مصری چارواکو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې د لازمې همکارۍ ژمنه ورکړي. دا خبره د اجرایي رئیس د ویان رستیال جاوید فیصل پرون له مصر څخه ازادې رادیو ته کړې. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راوړي.
د افغانستان اجرایي ریاست په دې باور دی چې د اسلامي نړۍ د علم مرکز ځای یا الازهر کولی شي په افغانستان کې د تپل شوي مذهبي جګړې د ختمېدو لپاره لازمه مرسته وکړي. عبدالله عبدالله چې مصر ته تللی د شیخ الازهر څخه یې غوښتنه کړې چې د فتواو په صادرولو سره په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال چې په دغه سفر کې له عبدالله سره یو ځای دی د تلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل مصر د افغانستان دې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی دی. شیخ الازهر چې په اسلامي نړۍ کې ځانګړی نوم لري او د افغانستان په شان مسایلو کې چې د مذهب په نوم پکې جګړه دوام لري خورا اغېزمن رول لوبولی شي. د اجرایي رئیس ټینګار همدا و چې مصر په دې برخه کې د فتوا او صادرولو سره مرسته وکړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. مصر هم ژمنه وکړه چې الازهر به په دې برخه کې هیڅ ډول مرسته ونه سپموي او هڅه به یې دا وي چې د افغانستان جګړه چې مذهبي بڼه لري پای ومومي. ښاغلی فیصل وویل اجرایي رئیس د مصر له صدراعظم سره د دواړو
هیوادونو ترمنځ د استخباراتي اړیکو د پراختیا ترڅنګ په روغتیايي، تعلیمي او فرهنګي اړیکو هم خبرې کړي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د مصر جمهور رئیس په رسمي غوښتنه د یوه دولتي پلاوي په مشرۍ مصر ته تللی چې د سویس دویم کانال د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. یو شمېر افغان کارپوهان مصر ته د افغان حکومت په استازیتوب د دې پلاوي سفر له ګټې خالي نه بولي. د سیمه ایزو چارو څېړونکی عبدالغفور لیوال وایي په افغانستان کې د جګړې مشروعیت په عقیدې پورې تړلې موضوع ده او الازهر کولی شي هغې ته د پای ورکولو لپاره مهم رول ادا کړي.
اگر بزرگترین حوزه علمی جهان اسلام
کچیر د اسلامي نړۍ تر ټولو غټ مرکز یعنی الازهر په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه اقدام وکړي، زه باور لرم چې د خلکو په ذهنونو کې د جنگ د مشروعیت او نه مشروعیت بحث راپورته کیږي او دا اغېز کوي چې د جګړې لپاره به نور سیاسي وسایل موجود نه وي. دا څرګندونې په داسې مهال کې کیږي چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو په دوران کې لسګونه زره کسان وژل شوي، خو هیڅ وخت د اسلامي نړۍ علمي مرکزونو په دې اړه جدي غبرګون نه دی ښودلی. که څه هم شیخ الازهر په کابل کې د سولې لپاره په جوړېدونکي غونډه کې د ګډون لپاره د اجرایي رئیس غوښتنه منلې، خو معلومه نه ده چې له دې ورهاخوا به د جګړې د ختمېدو لپاره مصري چارواکي څه عملي ګام واخلي.
دوستانو وسم لسنیمی بجې شوې، یو بار بیا پام وکړئ د مهم خبرونو سر ټکو ته. په کابل کې روغتیایي چارواکي وایي د کابل د تیر شپې د چاودنې د ټپیانو شمیر 400 تنو ته رسیدلی. د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید الله مایار ازادي رډیو ته ویل په دې 400 ټپیانو کې 140 ښځې او 120 ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د چارواکو له قوله په دې چاودنه کې د 2 کسانو د وژل کېدو پخلی شوی. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشرانو هم خپل کار پرېښود. ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن ګاز وایي په افغانستان له لارې به پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. او د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند د دوو سناتورانو لخوا ویل شوی چې د ایران سره د شوي اتومي موافقې مخالفت به وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وروسته ځوان فکر پروګرام لرو، خو مخکې له دې نه چې د ځوان فکر پروګرام ته ورشو په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو په اړه یو رپورټ راخلو. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د ښار په بیلابیلو برخو کې د لابراتوارونو له ناسم تشخیص څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې ناسم تشخیص د دې سبب شوی چې په لوړ لګښت ګاونډیو هیوادونو ته درملنې لپاره ولاړ شي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزیر فیروزیدون فیروز ازادي رډیو ته ویل چې دوی جدي څارنه پیل شوې او ډیر ځر به هغه روغتیایي مرکزونه وتړل شي چې ناسم تشخیص کوي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې لسګونه تشخیصي لابراتوارونه فعالیت کوي، خو خلک د ناروغیو په تشخیص او درملنه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. کابل ښاریان وایي چې د ځینو ډاکټرانو او لابراتوارونو د ناسم تشخیص له امله د دې پر ځای چې یو ناروغ جوړ شي ستونزې لا زیاتېږي. د کابل یو اوسیدونکي حسنا وایي چې د ناسم تشخیص له وجې له سختو ستونزو سره مخ شوې ده.
ما خودم اصلا مریض بودم، د شفاخانه بودم، به خاطر می
خپل ناروغ وم. د ناروغي د تشخیص لپاره ډاکټر ته تللی وم، اپنډکس وم، خو دلته ډاکټرانو نشوای کړای چې تشخیص کړي. حالت می ډیر زیات خراب شوی و. باور وکړی، بل اخر زه مجبور شوم چې پاکستان ته ولاړ شم. کله چې پاکستان ته لاړم، ډاکټرانو راته وویل چې د اپنډکس ناروغي درته پیدا شوی، عملیات شوم، او شکر دی ښه صحت لرم.
سربیره پر دوی د هیواد په ولایتونو او لویو ښارونو کې هم ګڼ شمیر خلک ورته شکایتونه لري. ظفر هم د لابراتوارونو له تشخیصه بده تجربه لري. د خپل کیسه داسې وکړه.
زما پلار چې د 15 کالو راهیسې
یو د دوامدار ناروغي باندې اخته دی او څو ظلم دلته د علاج لپاره بوله او کومه نتیجه ور نه کړله. بل اخر اف دیتا اړیستل شو چې لاړ شو او هندستان ته چرته دغه سہولتونه په افغانستان کې دنه نوینو مونږ هیڅ کلم د دې ته نه مجبوری ګو چې نور گاونډي هیوادونو ته لاړ شو او تخفل درمل نه.
دوی وای چې ډیر ځلې مجبوریږي چې ډیر پیسې ولګوي او خپل ناروغ گاونډي هیوادونو ته ورسوي. ځینې ډاکټران دا نیمګړتیا مني او هیله کوي چې روغتیایي چارې مسلکي کسان پر مخ بوزي. ډاکټر شفیع یوسفزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لابراتوار مهم اساسي رول لوبي پته کې فلم ما په لاس کې دا یو ټیسټ دی په یو لابراتوار کې ټیسټ وکي یو رزلټ دی په بازه لابراتوار کې اما کا ټیسټ وي هغه بل نو چاغه لابراتوار رزلټ ورته غلط ورکی مخاطمن مریض ډېر ختم شو خراب شو. مخنیوي دا دی چې باید وزارت یادا فرض چې باید دلته خپل قوانين ورته ولیږي هغه کنټرول وکړي.
د لابراتوارونو مسولین هم پر دغه ستونزو سرګې نه پټوي او وايي علت دا دی چې د لابراتوارونو مسولین د لګو تنخواګانو په بدل کې لغیر مسلکي کسانو کار اخلي. په افغانستان کې د ناروغیو د نه درملنې بل لامل د ناسمو دارو درملو په قاچاقي توګه راتګ بلل کېږي. په کابل کې د مومن لابراتوار عمومي مسول حکمت الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم یو شمېر لابراتوارونه په معیاري ستاندرد کار نه کوي.
بعضي لابراتوارونه چې هغه په ستاندرد برابر نه دي باید وزارت ستامه د خپل بلسي جدي ونیسي او لامنیتي ارګانونه موږ نه تقاضا لري چې هغه باید د قاچاقي دوا او قاچاقي درمل مخنیوی وکړي.
لبلی خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم دا مني چې یو شمیر لابراتوارونو کې ناسم تشخیص کیږي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي رادیو ته وویل ډیر ژر به هغه صحي مرکزونو او لابراتوارونو دروازې وتړل شي چې په ناسم ډول تشخیص کوي.
بدون شک هم وخت کې ادعا میکنیم چې ارزی خدمات سی د افغانستان په شکل معیاري
برمرته. لا شک پرته کله چې موږ ادعا کوو چې په افغانستان کې صحي خدمات په معیاري شکل خلکو ته نه رسیږي، علت امداده چې تشخیص معیاري نه دی. خو زه خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې ډیر ژر به د روغتیایي مرکزونو خدمات معیاري کیږي. زموږ څارنه جدي روانه ده. په نږدې ورځو کې به تاسو شاید اوسئ چې یو شمېر صحي مرکزونه او لابراتوارونه چې خلکو ته سم تشخیص نه کوي او ښه خدمات نه وړاندې کوي هغوی به تړل کیږي او شمېر به یې هم
کمیږي.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د لابراتوارونو د معیاري کېدو خبر ورکوي چې اوس مهال د ناسم تشخیص له امله ډیری خلک خپل ناروغان له افغانستانه د باندې هند، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته بیایي چې ډېرې پیسې لګوي او د بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د چارو څېړونکي سپارښتنه کوي چې روغتیا وزارت باید تر هر څه مخکې د درملو کیفیت او لوړو معیاري خدمتونو ته ډېر پام وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
دوستانه کرا راست ځوان فکر خبرونه ده چې په دیونه کې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې مکور به زمو چې حبیب زایمه لاله چې د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. خبرونه کې هم ته بلخ ادبي خوځښت پر فعالیتونو او خبرې کې په خبرونه کې د خوځښت مشر سره زبی الله احساس او همدارنګه هم راستي علي تور علي جلسای او د خوشحال بابا کتابتون مسول سید عالم سلاب سره په خبرونه کې دي. په بل خبر احساس سب څخه وکړو چې خوځښت کله فعالیت پیل کړ او ترته مې په کومو عمده برخو کې ډیر راست راوړنې درلودلې دي.
که په بلخ کې د پښتو ژبې د ودی او د دې ژبې د پالنې او د ته د پراختیا ورکولو دغه وسنۍ په تیرو څو کلونو کې چې موږ دې ته فکر کوو نو 1902 لمریز کال څخه دا پیل موږ راخلو چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شوه او دا د د دغه خوځښت د چزوانان په کې خیل وو ور سره د بلخ پونتون استادان او محصلین وو. هغه وخت کې دا یو وړه اتمی خیزه خبرونه و، خو لامغه وخت نه وروسته یو فکر دی، یو خیال په توګه دی، یو سوچ په توګه چې موږ باید دغه برید ته ځان ورسو. دا نن چې څه ګورو، دغه وخت کې یو پلان و، یو هڅه و، یو کوشش و چې په ډیرو وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار په توګه هلته را پیدا شوي و. دا یو ډول ارماني کار دی ته ویل کېده چې آیا موږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند، هغه فرهنګي مخینه د پښتنو، اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډېره ځپل شوې وه، ډېره ګډوډه وه. نو دا یو کوشش و چې دا څنګه موږ دغه ځای ته ورسولی شو. له نیکه مرغه په 1404 کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملاً کار پیل شو او په مزار شریف کار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه. د پرخې سره له همدې ښاره د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خپرونو باندې پیل وکړ له همدې مرکزه. ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی و چې د ښار ځوانان لاړل، له هغوی سره کېناستل او هغوی له ځان سره یو ځای کړل. ورو ورو د هڅو رنګ راوړ. په مزار شریف ښار کې په لومړي ځل د پښتنو نجونو د لپاره میرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغوی به په ونیزې ناستې کولې او دا لا همداسې جریان لري. ورسره کوشش دا وشو چې موږ ولسوالیو ته باید په ښار کې بند پاتې نه شو، ولسوالیو ته لاړ شو. چاربولک ولسوالۍ ته هلته زموږ رسېدنه وشوه، هلته بهیر جوړ شو، هلته فعالیتونه روان شول. په دې ته اړتیا وه چې دغه هر څه موږ سره راغونډ
کړو. تاسو ډیره خپل فعالیت په تر ډیره په هغه ولسوالۍ کې ترسره کړئ چې تر ډیره پښتو میشته ولسوالۍ دي. په هغه ولسوالۍ کې چې پښتانه ډیره کم دي او له مختلفو ستونزو او ننګونو سره مخ دي، هغه پښتنو لپاره مو کوم کارونه ترسره کړي؟
زموږ مرکز اجرایوي نه دی، زموږ مرکز دولتي نه دی، زموږ مرکز کوم داسې ځانګړی اړخ د تمویل لپاره نه لري چې موږ د وکړای شو. لا هم که په 2023 کال کې د یو داسې مرکز جوړول دی، کتابتون رامنځته کول، د مجلو جوړول، دا زموږ ارمانو. اوس هم هغه ارمانو نشته او ممکن لس کاله، پنځه لس کاله نور وخت غواړي چې موږ د هغه ځای ته ورسیږو. ولې دغو سیمو ته نه ځو؟ موږ دې ته اړتیا لرو چې دا مرکز په لومړي سر کې پیاوړی کړو. نو هغو سیمو ته ځو چې هلته بشري قوه د پښتون ډیره ده، هغه موږ ترلاسه کړو. هغه وخت کې دا مرکز ډیر په پښو درېږي چې دلته د ولسوالیو هغه ځوانان چې استعداد لري، وړتیا لري، هغه په ولسوالیو کې د ځینو اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی ښار ته راشي، خپل علمي برخه هم پیاوړې کړي او د مرکز هم یو مهم ستنه جوړه شي. نو دغسې ځوانانو په لټون کې یو، او دا تر ډیره نن چې دا مرکز تاسو ګوري ټول د بلخ د ځوانانو دی، او دوی دي د همغو ټول د ولسوالیو اوسېدونکي دي. خو د دې تر څنګ یعنی که ستونزه وي، ممکن که دلته په بلخ کې د پښتنو د علمي برخه کې دوی ستونزه ده، هغه هم په هغه ولسوالیو کې ډیره تر سترګو کیږي چې هلته پښتانه ډیر دي. مثال لکه چمتال، بلخ، چاربولک، په دغو سیمو کې. ورسره په شولګر کې چې ډیره برخه دي، ورسره په دولت آباد کې په ځینو سیمو کې دي، یا په خلم کې چېرته، یا په خپله مزار شریف ښار کې چې د پښتنو شمیر پکې ډیر دي، دغلته دا ستونزې وي. او موږ کوشش هم له همدغو نقطو کوو چې دلته هم ستونزه حل کړو په مدني کړنو باندې، په مدني حرکت باندې، او ورسره خپل بشري قوه او خپل سیستم هم قوي کړو. یو لامل دغه
احساسات له تاسو څخه مننه را بشو چې راځي ته خغلی چې لازم که تاسو وایي چې له پیل څخه تر دمه د دغه خوځک خړی پاتې شوی، دغه خوځک د ځوانانو په برخه کې کوم عمده فعالیتونه ترسره کړي چې دوی ته د ګټې وړ ول، او تر دمه دغه فعالیتونو د هیواد په کچه یادونه ترسره کیږي؟
زه تقریبا د خوځښت له پیل نه یو دوه کاله وروسته راغلم. له مغه دمه یعنی تر اوسه پورې چې زه ورسره یم، ورسره ملګری یم، ډېر کارونه د ځوانانو د روزنې برخه کې ډېر زیات فعالیتونه کړي دي. لکه زه خپل مثال ورکوم، ما زده کړې ټول فارسي ژبه کړي او همدارز یو پوهنتون مې په انګلیسي ویلی دی. زما دپاره د پښتو لیک لوست یا ډېر مشکل و. ما اته د پښتو ساده املا نه وزده، څه دا چې زه پرې لیکل وکړم یا کتاب پرې مطالعه کړم یا نور مشکلات ده. خو همدې بهیر کې د بهیر زه راتګ سره اوس زه کولی شم پښتو لیکل وکړم، پښتو مطالعه کړم. لومړۍ برخه د روزنې برخه وله
یعنی مون امدسی اونی زناست کهو چه ده که مختلف جوانان را طولیگی دلتا ادبی بهیر تر سره کیږي د بهیر کی دلته پر شعر پر نثر او پر نور موضوعاتو بحث کیږي نقد کیږي دلته ځوانان د نقد پر برخه کې د نثر لیکلو برخه کې د شعر په برخه کې ځوانان روزل کیږي هلته کوم نقد کیږي دی لاغه زده کړې کې دي د همدارز موږ ورکشاپونه درلودو دي ځوانانو د روزنې لپاره چون دلته موږ پر پښتو ژبه مکتبونه نه لرو نو ټول پښتانه ځوانان په فارسي ژبه لیک لوست کوي نو پښتو ژبه یعنې خپله مورنۍ ژبه یې نه وي زده لیک لوست نه شي پې کولی د دې دپاره موږ څو یعنې په هر کال موږ سیمینارونه لرو چې هر کال کې تعداد یې مختلف وي څو کاله مخکې موږ د څلوېښت انجونو او هلکانو دپاره سیمینار درلودو د هغو وروسته بیا هم داسې نوي درې څلور لړۍ دا مخته تللی دی همداراز د ژباړې برخه کې مو ځوانان روزلي دي چې هغوی همدغه څلوېښت ځوانانو کتابونه ژباړلي دي خو د مصروفیتونو یو لړ مشکلاتو او د هغه ځوانانو چې وکولی سي یو ښه ایډټ وکړي د دې ځوانانو د کمبود په خاطر هغه پروسه یو څه ټکنۍ شوې ده یعنې کتابونه ژباړل شوي پروسه مکمل ایډټ شوي نه
غواړم ترسره کړم په هغه بلخ کې چې تقریبا نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره دلته یوه پښتو مجله نه پیدا کېده یوه پښتو ورځپاڼه نه پیدا کېده فعلاً د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوي او په رسنیو د دغه په بهیر یا د دغه خوځښت اثرات څومره بولئ ښاغلی احساس صاحب که تاسو دې پوښتنې ته ځواب ورکړئ
یقین شته که لږ احساساتي درته نه شم کله کله هغه خپلو کې خپل سیستم چې دلته یو ډیر خوشاله هغه وخت شو نن له 15 کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا 15 کاله هغه وخت کېدل دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هر برخه کې هغه به کلتوري هڅه وا که رسنی زوا که فرهنګي وا که علمي وا دا به د دې مرکز له لارې کېدل داسې کوم بل هغه مرجع موږ نه درلوده اوس یو وخت کې به موږ دا ویلي چې د شمال لومړی پښتو مجله پرخه د شمال لومړی سیاسي مجله پسرلی اوس دا خبرې دغه پېښوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې موږ اوس و پښتو رسنۍ لرو
چې رسنۍ لرو خو دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم همدا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلی هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده یو ډول نه یو ډول د دې خوځښت په ونیزو ناستو کې برخه اخیستې د دې خوځښت سره تړاو دلته یې تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د دلته یو فکر پیدا کړی دی او غیږې
په کړی یوازې د همدغه ورسنیو کسانو ته محدودې که تاسو نړیواله کچه هم داسې کسان لرئ چې فعالیت
کوي یعنی دا مې درته هغه د دې هغه فعالیت چې په خپله یې داسې کوي یعنی موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه هغه اوس د نړیوالو رسنیو سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنیو سره کار کوي هغه په پوهنتون کې استادان شوي دي له دې ځای نه دلته وروزل شول او دلته لاړل هغه اوس په پوهنتون کې استادان دي هغه په ښو ښوونځیو کې شخصي ښوونځیو کې استادان دي یعنی دا هغه لړۍ ده چې موږ یې لاسته راوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغېز شوی دی دا یوه خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې اغه ادبی حوزه نه ده دری دا وس منل شوی ده د ټول وطن په کچه اغه د لوی وطن په کچه باندې چې بلخ وس د دری ژبه ترڅنګ د پښتو ژبه د وده د پراختیا د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي
مننه احساس بلخ ادبی خوځښت یو بل ابتکار هم تر سره کړ چې د خوشحال بابا په نامه یو کتابتون رامنځته کړ د کتابتون مسول هم را سره ناست خغلی سیلاب څخه به وپوښتم چې د بلخ د پښتو څانګې پر محصلینو دغه کتابتون اغېزه څومره ده څومره دوی ته مرسته رسوي د زده کړو د ترسره کولو په برخه
کې په بلخ کې که څه هم پخوا کتابونه ډېر کم و خو اوس بلخ هغه پخوانی بلخ نه ده اوس بلخ د ادب زانګو ده د بلخ ډېر بهیرونه لري همداسې پښتو ته ډېر کارونه کړي دي د ځوانانو لپاره په کڅ زه خپل نیمګړتیا درته وایم چې ما به پخوا یو کتاب په ډیرو ډیرو روپیو باندې راخیستو، هغه به مې د بل ځای نه راغوښتلو، لکه پېښور نه به مې راغوښتلو، لکه جلال آباد نه مې، ما دغسې تقریبا څلور پنځه کتابه د بل چا په لاس راوغوښتل. دا ځکه چې په بلخ کې دغه پښتو کتابونه نه پیدا کېدل. په ټوله کې ډېرې اسانتیا محصلینو ته رامنځته شوي دي. که موږ په بلخ کې بغیر له خوشحال بابا، بغیر له دې کتابتونه، که نور ځای وګورو، هغه کتابونه چې موږ ته سیمینارونه راکول کېږي پکې، یا مونوګرافونه دي، موږ دلته نشو پیدا کولای. کله چې خوشحال بابا کتابتون دلته رامنځته راغی، نو د ډېرو محصلینو هغه نیمګړتیاوې حل شولې.
دغه اسانتیاوې یوازې ښځینه وته دي یا نارینه وته؟ تر ډېره کوم کسان ترې
دا اسانتیاوې هم ښځینه وته دي او هم نارینه وته دي. دا هر څوک کولای شي چې په دغه بهیرونو کې یا له دغه کتابتون څخه ګټه واخلي. د دې کتابتون دروازه له سهار نه تر ماښامه پورې د هر چا په مخ خلاصه ده.
له سلاب څخه مننه. بیا به هم راشو ښاغلي جلازي صاحب ته، که تاسو وایئ چې یوازې د بهیر فعالیت په فرهنګي برخه کې بلخ حوزې ته محدود کی، که نه هم تاسو اړیکې لرئ له نورو بهیرونو سره چې هغه د پښتو ژبې په برخه کې دي، او تر څه حده دغه فرهنګي ارتباط هم پراخ دی، او تر څه حده کولای شي تاسو هغه ستونزې او هغه امکانات چې نه لرئ دوی تاسو ته هغه مهیا کړي.
یوازې تر بلخ ولایت محدود نه دي. مزار ښار کې مونږ بهیر لرو، د مومن بابا ادبي بهیر په نامو، همداراز د میرمن کلتوري بهیر په نامو، د انجونو دپاره دی. د دې تر څنګ په ولسوالیو کې، لکه د چاربلک ولسوالۍ کې، د په بلخ ولسوالۍ کې بهیرونه لرو. له مزار نه د باندې د قندوز کې هم هلته کوم ملګري فعالیت کوي، د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنه، له هغو سره مونږ ښه اړیکه لرو. وخت نا وخت مونږ خپلې تجربې سره شریکوو، خپل ناس سره لرو. هغه زمونږ پروګرامونه سي، هغه پروګرامونه چې مونږ د ولایت نه د باندې خلک راغواړو. نو یو ولایت قندوز دی چې مونږ خامخا هغه راغواړو او زموږ پروګرامونو کې برخه اخلي، همداراز موږ د دې پروګرامونو کې برخه اخلو.
دیوات په کچه کې خبرې وکړې، ارتباطات هم له فرهنګي ټولنو سره څنګه دي؟
همداراز ان د قندوز نه بغیر له بغلان سره، یا له پلخمبری سره، وخار یا بغلان ولایت سره مخې اړیکې لرو، د غوجي له فرهنګیانو سره. د هیواد په کچه هم له ډېرو سره، لکه په ننګرهار کې چې کوم فرهنګي کارونه کېږي، کوم ځوانان چې هلته فرهنګیت څه کوي، د هغو سره ښې اړیکې لرو. یعنې وخت نا وخت سره خپل تجارب شریکوو. څه موده مخکې د جلال کوټ ادبي خوځښت تیر کال یو څو کتابونه موږ سره مرسته وکړله، د خوشحال بابا کتابتون سره. او له دې ورآخوا نور په کابل کې چې کوم فرهنګي کارونه کې، لکه د افغان ادبي بهیر سي دی.
له جلازي صاحب څخه مننه. بیا به هم راشو د خوځښت مشر ښاغلي احساس صاحب ته. یوازې تاسو فعالیتونه په فرهنګي برخه کې خلاص کیږي نه، او تاسو ویل چې تر څنګ یې په نورو برخو کې هم فعالیت لري، په سیاسي ډګر کې دا فعالیت څومره دی په بلخ ولایت کې؟ ځکه تعصب له ټیټې ساتې سره پایل تر هغه لوړې کچې په بلخ ولایت کې پښتانه شکایت لري چې دولتي چارواکو ته، او حتی فرهنګیان او خبریان هم شکایت لري چې د دوی په وړاندې یو سیاسي چلند کې یو تعصب څخه کار اخیستل کیږي. په دې برخه کې هم ځواب راکړي، او تر څنګ یې که وایي دغه فعالیتونو لمن متنا په بلخ او شمال کې خلاص کیږي که نه هم تر دې پراخه ده؟
د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډېره بلخ پورې تړلي دي، خو په شمال کې له نورو ادبی مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی، تر دې چې ځینې وختکاري تړاو هم موږ سره لرو، لکه قندوز سره، پلخمبری سره. خو زموږ فعالیت تر ډېره بلخ پورې تړلی وي، او اړیکې د نورو ولایتونو سره. زه ګمان نه کوم چې د هیواد په یو ولایت کې هم چې دغه ډول مرکز وي، موږ د هغو سره آشنایي ونه لرو. د هغوی کار دی په موږ اغېز نه کوي، زموږ کار دی په هغوی نږدې اړیکه لرو. د کاري ساحه هم تر بلخ پورې تړلې ده، چې تر همدې ځای پورې اوس هغه زمونږ توانایي زمونږ ځواک هم د دې اجازه راکوي چې یوازې بلخ کې د مونږ محدود پاتې شو. پاتې شوه د یو بل هغه خبره د تعصب خبره. لږ تر لږه زمونږ مرکز په دې فکر دی چې که موږ کمزوري نه اوسو موږ د هر ډول ایز ډول تعصب ښکار کیږو نه، یعنی دا په دې معنی چې موږ کمزوري یو نو مخکې له دې چې بل چاته ګوته ونیسو ښه به دا وي چې خپل ځان پیاوړی کړو. دغه مرکز دغه کار پیل کړی دی. زموږ د بهیرونو یادونه شوه. د ټول هیواد سره زموږ بهیرونه یو ځانګړی توپیر لري. په نورو ولایتونو کې ادبي بهیرونه او ناستې یوازې د شعر او شاعرۍ پورې تقریبا تر یو ځایه پورې تړلې پاتې وي، خو زموږ ناستې داسې نه وي. شعر زموږ د دغو ناستو یوه توب نه ده، یو رنګینتیا ده، خو ولې اصل کې دلته هغه د ځوانانو سره نږدې کول، فکري تړاو، دوی ته سیاسي فکر ورکول، سیاسي روزنه، یعنې دا د همدغه ډول مدني حرکتونو دنده ده، مسؤلیت دی چې دا د
او تر څنګ دا یو سیاسي بنسټ هم بلل کېږي. یعنی خبرو څخه ما برداشت همدا دی چې دلته په شمال زون کې هڅه کېږي تر څو راتلونکي کې پښتانه سیاسونه روزل شي.
یعنی زه دې نه انکار نشم کولی، سیاست زموږ اړتیا ده، شخصي اړتیا هم ده، زموږ ټولنیز اړتیا ده، زموږ ملي اړتیا ده. یعنی که زه ووایم په افغانستان کې چې دا څه روان دي، یو له ټولو ستر لامل یې دغه دی چې موږ ښه سیاسي رهبران نه درلودل، او دا به زموږ دپاره د ویاړ ځای وي چې موږ په سیاست پوه شو، موږ په سیاست باندې نور پوه کړو. دا هڅه موږ کوو، دا هڅه هو ډیری وخت په عملی سیاست کې مو برخه لا نه ده اخیستې په هغه شکل باندې. هو یوه بیلګه وه چې په تیرو ولایتي شورا ټاکنو کې موږ د خپل ګوند معاون ولایتي شورا ته ودرو، هغه هم د همدې په خاطر ودرو چې له دغه اړخه موږ قوي شو، زموږ له خلکو سره اړیکې لا ډېرې شي، او دا کار ممکن موږ تل وکړو، دا کوشش وکړو، خپل ځان هم ارزیابي کړو، او پرته له دې چې
بله پوښتنه دا ده چې برخه دوی خوځښ د دې تر څنګ چې د بومن بابا د بهیر رامنځته درې څلور نور بهیرونه یې رامنځته کړل، خوشحاله به کتابتون جوړ کړه او دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ، تر څنګ نور څه پلانونه لري او په کومو کومو برخو کې دی؟ د رسنیو په برخه کې هم کوم پلان یې تاسو ته لاس لري چې دا په تر څه
په نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو راډیو جوړېدل دي چې په رسنیزه برخه کې دلته چې کومې رسنۍ فعالیت کوي په هغه کې د پښتو ژبه، یعنی کاغه بیخي د اندازې تر ډېره وینو د 15% نه ډېره نه ده، او دلته اړتیا ډېره ده، دلته خلک دې ته ضرورت لري. موږ د خپلو سیمو نه چې کوم معلومات لرو، زموږ خلک په هره برخه کې په ښوونیزه، فرهنګي، سیاسي برخه کې داسې پروګرامونو ته اړتیا لري چې د هغوی د ذهن په پراختیا باندې تاثیر وکړي او په ټوله کې دا وطن ګټه وکړي. نو کلیوال په نوم باندې مو د یوې رادیو کوم هڅه شروع کړې ده، دغه هڅه تقریبا تر 80-90% پورې مخکې تللې. دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي، تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي، چارې مخکې روانې دي، او انشاءالله چې کلیوال رادیو بدلته اماغه تشه ډکوي کومه چې مخکې مونږ یادونه وکړو د امغه د پاره دا
کار. اوس څه دا فعالیتونه چې ترسره کیږي په ولاو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي، د حمایت او تمویل ته ضرورت لري. بلخ ادبي خوځښت ته دغه حمایت څوک مهیا کوي؟
ځانګړې توګه خو په دې تیرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان، ځانګړی داسې اړخ، ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو، یا هغوی دې داسې ووایي چې دغه خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو بېلابېلې مرستې موږ سره شوې دي. مثال د خبرې، یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده، یوه ګڼه، دوه ګڼه، درې ګڼې. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کرا لري، موږ
هم دغه مرسته پایداره نه وي تر دې که دغه دوام ونه کړي. نو له کوم چالو شونه
کوشش موږ درته ویلی یو او ځنې برخه د دې تمویل دسې دی چې موږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته، هغه ځوانان چې وړتیا لري د خپل د دې مرکز د اړیکو له لارې هغوی په دندو ګمارو، او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره د خپل کاري هغو کې د دې مرکز سره کومک کوي، نه پرېږدي. یوه برخه بل اوس هم ځینې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نوی صحیح چې هغوی له موږ سره نږدې اړیکې لري، هغوی موږ تمویل کوي، هغوی موږ له موږ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتو نه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اغیز چې موږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هواد د اغستر پښتو ادبي حوزو باغ سیمو کې چګل ته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو. یعنی ما مخکې یادونه وکړه چې بلخ کې یوازې مخکې به 15 کاله مخکې چې به هر فعالیت کې د ترمدې مرکز پورې به تړلی و. نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده، د خبرې په نوم نیزه راوتې ده، د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي. یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. دغه هغه تنوع ده چې اوس یو بیل فکر دلته د پښتو ژبې د ودې دپاره رامنځته شوی. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. د بیل همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو، ځینې اړیکې ولرو، خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا دې مرکز څنګه وي. هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي. او یو څوک راجیک شوي دي هغه سیمه چې لس کاله مخکې پکې په دغه برخه کې هیڅ نه و، اوس موږ نه پرته داسې کړی شته چې د همدغه فکر دپاره کار کوي. نو دا زموږ دپاره د فخر خبره ده او موږ خو پرې خوشحاله یو.
په پای کې مو پیغام څه دی؟
پیغام مو یوه مسله ده، موږ چې څومره درک کړې ده، موږ په هر ځای کې له هرې ستونزې سره مخ کېږو. د دې یو غټ لامل زموږ کمزورتیا ده، زموږ ناپوهي ده، په مسایلو باندې زموږ نه درک دی. موږ دا خپله دنده ګڼلې ده چې باید په ټوله کې ټول افغانان دې ته اړتیا لري چې په علمي برخه کې وروزل شي. دوی یعنی درس لوست ښوونځی دا د هر افغان د ژوند لومړنی ضرورت دی. او همدغه پیغام موږ پښتون ته هم ورکوو چې که غواړو له په هر اړخیزه توګه موږ وده وکړو، موږ مخکې لاړ شو په هره برخه کې او دا وطن سمسور کړی شو، نو باید موږ په علمي برخه کې مخکې لاړ شو. او د په عموما چې ویل کېږي چې باید په سلي رساتونو کې 8 ساعته خوب وکړي، ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د دغه خوب کچه راکمه کوي، د کار کچه ډېره کوي. او یوازینی اړخ به دا وي چې موږ په کامیابۍ تر پولو رسولی شي.
مننه دوستانو، تاسو د ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورېده. د خپرونه بلخ ولایت ځانګړې شوې وه او د بلخ ادبي خوځښت پر فعالیتونو په دې ژون کې خبرې درلودې. تر بل خپرونه چې بیا هم زموږ بیا بي بزاستاسو چوپړ ته زه رېږم. په لوی څښتن مو سپارم.